السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونه د طالبانو د حکومت د حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي دي چې فعالیت یې په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالي بحران له کبله ځنډېدلی و او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان خلک به هیڅکله هم د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. د طالبانو مشرانو ویلي چې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو د تعلیم په اړه د دوی طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ښاغلي کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه وغندله او ویې ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور یو لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر هبت الله اخونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ راډیو ته وویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلی دی په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه دې هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون ویلي و چې فنلند ته صادرات به له شنبې ورځې وروسته بند شي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه چټک او له سایبري امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ییز امنیت او اکمالاتي ځنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري به پراخوي. دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبی کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ غونډې وروسته خپره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د حجاب پر سر د طالبانو د دو ادارو ترمنځ د اختلاف احتمال.
هغه ټول حکم ده که په رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو چې د چا لوري ورته ویل شوی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي خو وایي دوی په خپلو کې همغږي نه لري.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وځ کېدونکي بیلابیل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمیر مشکلات به رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت تشکیل لغوه کړی وایي خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې آیا د پستې ځنګلونه د کوکنارو بدیل کېدای شي؟
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي ښه حاصل ورکړ دي او د تاریخ پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی حاصل ښه حاصل ورکوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې د ځینو خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلون کې نن پرته لدی چې مخونه پټوي د ټلویزیون پر پردو ښکاره شوي. دوی وایي چې دا اجازه دوی ته د طالبانو استخباراتو ورکړې ده. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کوي چې د خبرونو خزینه چلون کې باید د خبرونو د پرمخ بیولو پر مهال خپل مخونه په ماسک پټ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلون کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د امر په خلاف د دې ډلې د استخباراتو په لارښوونه نن بیل دي چې مخونه پټوي د ټلویزیون په پرده راښکاره شوي. له دوی یو شمیروی چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونو غختل نمونه یې خبرې شي ازادي رادیو ته وویل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ورته ویلي چې له دې وروسته کول شي د ماسک لاغوستو پرته خپل خبرونه مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د خصوصي تلویزیونونو خزینه ویاندویانو او د خبرونو چلوونکو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په امر خپلې څېرې په ماسک پټي او د تلویزیون په پرده راښکاره شوې. خو نن هم د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت په امر کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د دې په خبره دوی د رسنیو مسؤلانو سره اړیکه نیولې او ورته ویلي چې د دې وزارت امر باید ومنل شي.
نه، دا فرمان پر ځای نه د لغوه شوی، هماغه ټول حکم ده. که په رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو چې د چا لوري ورته ویل شوی. په دې اړه باندې هیڅ داسې څه نه دي شوی، رسنۍ سره اړیکه نیولې ده ورته ویلي مو دي.
خو ښاغلی مهاجر دا پوښتنه ځواب نه کړه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست ترمنځ د نه همغږۍ دلیل څه دی. له هغه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، پر خوځو یې ډول ډول محدودیتونه وضع کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، حجاب اجباري کړی او تازه یې امر کړی چې د تلویزیونونو خزینه کارکوونکي دي بې له ماسک اغوستو د تلویزیون په پرده نه راښکاره کیږي. د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول سخت دریځ کړنې په کور دننه او بهر له سختو او توندو غبرګونونو او نیوکو سره هم مخ دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ښځو د حجاب په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات هم اوري چې وای د مخ په ټول حجاب نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې موافق دي، خو د دوی نظرونه لا تر اوسه له هغو سره چې ورسره مخالف دي نه دي همغږي. په دې مرکه کې د استازي ویلي دي چې د ځینو طالب مشرانو باور د دې باعث شوی چې دغه سازمان له دوی سره د همدې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
مروه د یو لسم ټولګي زده کوونکي چې د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام یې د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوې کوي. دا وایي د طالبانو حکومت په کور کې نولې او په کور جبري پاتې کېدل ورته د یو بندي په څیر احساس ورکوي. مروه طالبان د زده کړو په برخه کې د روان حالت مسؤلین بولي.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وضع کیدونکي بیلابیل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي، ځکه ښځې خپل حقوقو څخه بې برخې کوي. طالبان باید له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بیرته پیلېدو ته هیله مند ده. اغلی لاینس په دې اړه د طالبانو د مشرتابه له غړو سره څو ځلې لیدنې کړې دي. اغلی لاینس تازه له سی این این سره په یوه مرکه کې ویلي هغه د یو شمېر طالب مشرانو په باور له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هیله منده سوې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اشان ټینګار وکړ چې طالبان لا هم د دې نظر په همغږي کولو نه دي بریالي سوي.
ځینې په اخره ډول په دې باور دي او موږ د طالبانو له ډېرو مشرانو څخه اورېدلي او هیله من شوي یو، خو د هغوی نظرونه لا هم همغږي نه دي چې نجونې دې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. بنان دوی د یوه حاکمیت تر چتر لاندې یو واحد نظر او کلي توافق ته نه دي رسېدلي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د دوی د مشرتابه له لوري د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د حکم په تمه دي. یوې ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
نو قطعا اگر بخواین اگر تصمیم
په خپل منځ کې سره کینی همغږي وکړي او پریکړه وکړي چې د نجونو لپاره بیرته ښوونځي پرانیزي، همدارنګه پر ښځو بندیزونه کم کړي، اما دوی اصلا نه غواړي چې دا کار وکړي.
د طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي تړلې دي. تر اوسه هیڅ کوم کورنی او بهرنی احتجاج په دې برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وړاندې له سی این این سره په خبرو کې ویلي و چې د انجونو د ټولو خوانځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه ښه خبرونه په لاره دي، خو هغه څه چې لا هم تر اوسه د یو خبر تر حده پاتې دي.
د انجنو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړې استازې او همدارز د متضررو زده کوونکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د انجنو د حجاب په اړه د طالبانو د ورستی فرمان په غبرګون کې ویلي دي چې د مخ پټول په حجاب کې ناراضي. ښاغلی کرزی دا څرګندونې له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه ویلی دی چې د مخ پټول له نورو هیوادونو راغلی دود دی. ځینو ټلویزیوني شبکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې طالبانو امر کړی چې ښځینه ویاندویانې باید وروسته له دې مخونه پټ کړي. که څه هم مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د یو شمیر ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو دوی ته اجازه ورکړې ده چې د پخوا په شان پر ټلویزیونونو راښکاره شي. خغلی کرزی په خپلو څرګندونو کې لخذو غوښتنه وکړه چې دا امر دې نه مني. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو جزئیات اسمت سروان اوروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو پر تازه حکم تون خبرګون شو ولې ویلي دي چې د شزو د مخ پټول نه حجاب او نه هم د افغانستان کلتور دی. د شغلی کرزی په وینا دا حکم د افغانستان اعتبار ته زیان اړوي. د ځینو تلویزیونونو د راپور له مخې د طالبانو حکومت تیره اونۍ د تلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته امر وکړ چې په خپرونو کې مخونه پټ کړي. ځینو ویاندویانو د طالبانو دا تازه امر په افغانستان کې د ښځو د ژغ د غلي کولو په معنا بللی دی. د دوی په منځ کې یوه هم خبریال او د تلویزیون ویانده شکریا نیازی ده. دا وایي
زه وایم چې دا په یو ډول نه په یو ډول په خبریالانو باندې د خبرو نه کول خلاصه بندیز ده، یعنی یو ډول محدودیت ده. حتی ځینې په دې اند چې وي دغه کار یعنی په دې معنی چې موږ نور نشو کولای چې خبرې وکړو یا موږ روسه له دې حق نه لرو چې په خلاصه دغه د ماسک اچول په دې معنی چې ستاسو بند شوه ته نور د خبرو کولو حق نه لري.
طالبانو تیر کال له وخت ترلاسه کول وروسته هڅه کړې چې بیا بیا نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو منتقدان وایي چې طالبانو د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د تلویزیونونو ښځینه ویاندویانې باید د طالبانو د حکومت دا حکم ونه مني. ښاغلی کرزی دا خبره له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده.
درسي ساعت لا وم تر دوله سمټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
کڅه هم طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی، خو دا کمیسیون وایي چې ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږي کې هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بوزي. د کمیسیون د څرګندونې نن په یو خبر پانه کې کړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د غیظ لپاره به په مسؤلانه ډول خپل کارونه ته دوام ورکړي. دا کمیسیون وروسته تر دې د اعلان کوي چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل بودی جنرلر یو تر خوای د دې کمیسیون د کار د دوام لپاره نور اړتیا نشته. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیر ورځ یو اعلامیه خبره کړه او پکې ولیکل که څه هم د افغانستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړي، خو دا کمیسیون به له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږي هڅه وکړي چې د بشري حقوقو د سترې دایې په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډیر تمرکز په خپل واک ډول خپل نو یو کارکونکو سره پر مخ بوزي. د کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هغو پیښو، ګډوډیو او تګلارو پر وړاندې چې د هیوادوالو بشري حقوقو اغیزمن او نقص کړي رسمي، صریح او واضح دریز ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالی برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو عالي کمشنري، د بشري حقوقو د ملي بنسټونو او نورو فعالانو او مدافعانو سره په اړیکه کې دي. که څه هم د دې کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر له دندې استعفا کړې، خو اعلامیه کې لیکل شوی د دې کمیسیون غړو د اکثریت رایو په توافق نایم نظری چې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی مشر ټاکل دی. موده وړاندې شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره مرکه کې د خپل استعفا په اړه ویلي وو، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون داسې مهال د خپل کار د دوام اعلان کوي چې د طالبانو اوسنی واکمني د بشري حقوقو په نقص او ترخوای پنجونو او خوځو د زیاتو محدودیتونو لګولو له امله په کور دننه او نړیواله کچه تر سختو نیوکو لاندې ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه له سخت غبرګون سره هم مخته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باشلی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګام یې بلل دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په ترین کوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د بندېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په ورځني ډول په سوونه ټونه تریاک پلورل کېدل.
د ورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر ورزګان ولایت واکمن طالبان وای دغه کاري د خپل مشر الله حبیب الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت دامنی کمانډانی ویانا غولی قریشی ازادي راډیو ته ویل چې چیرونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره جی خپل پاجتونه باند کړی.
ورزګان مرکز ترینکوټ شار کې د تاریاکو یادې توته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخاوني ورسول، نو کم څوک چې سره غړونه کوي هغه به نیول کیږي او ورسره به عدلی او قضایي ورګانو ته سپارل کیږي.
شاغلی قریشی په دیاړه نور جزئیات ورنه کړل، ځکه لدی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال به کچاکبران د حکومت لوري نیول کېدل او تاریاک به سوزل کېدل. د تاریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ شار کې د تاریاکو د چوک په نوم لکلونو رئیسی شهرت لري چې په دې وروستیو کې نور چوکونه هم کچاکبرانو نیولی و. خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانی څخه په شاوخوا 300 متری کې قرار لري او په ښکارا ډول په دې وروستیو کې په سوونه ټنه تاریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل. بل خو بیا د ترینکوټ شار اوسیدونکو وایي چې دغه کچاکبرانو اوس د ترینکوټ شار په څنډو کې اټی خلاصي کړی دی. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو چې نه غواړي نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبان یې هلته هم مخاوني سي. پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وايي هر یو کس چې له امر سرغړونه وکینو دی به یې ونسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. درې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمیر ولسوالۍ کې د کوکنارو نوي فصلونه اړولې دي او له منځه یې وړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د کورنۍ روانو چارو په اړه نور راپورونه څو شیبي وروسته اجمل ان تاسو ته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بری اعلان کړی. د لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لږ تر لږه له سمبولیک پلوه د روسیې لپاره تر ټولو ستره بریا بلل کیږي.
روسیه چې د اوکراین د دونباس سیمه د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیه د پوز لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیه پوز کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونو د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه شي چې د دغه شهر تر 40000 ډیر ملکی وګړي وشل شوی دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په راپور کې ویلي چې د ازوفستل د پولادو فابریکا په بشپړ ډول نیول شوی او په دې توګه ټول شهر د روسانو لاس ته ورغلی دی. ازوفستل په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو روسي سنگر و چې د روسي په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوويستي خبري اژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 دیش اوکرایني ځواکونه تسلیم شول. روسی چارواکو ویلي چې د ازوفستال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بریته ارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمامه شوه. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړه نیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري، ځکه چې دا ښار عملا د روسانو په کنټرول کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خې چاري دا خبرونه په دې برخه کې بواوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزند نه هواره شوی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستی نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمیر کروندګرو پر خپل مزکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستی باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمیر کروندګر باور لري که چیرته یې لاسنیوی وشي د پستی باغونه یو له هغه بدلونو کیدای شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي.
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جری بمځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستی باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا اوروزګانی پیسته ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او ښه رانیوونکي لري. دی زیاتوي چې خوشحاله دی چې د پیسې باغ حاصل ته رسېدلې دي او زحمتونه یې ښه پایله ورکړي.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موږ سره راکړله بالا خمرداري نادان ښه شول بالا په دا کاروبار سره ورتخته یې لغنځرې دا پیسه ده بالا دغه پیسې کړو و اصل یې ښه دی و اصل یې بهښه نه دی اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوکنه خوله نه چې پښه ده دغه پیسه نه ده بالا دا وینځه خلک بهښه مسکین نه دغه تاریخ کوي بالا په دغه کوکنه وکړي دا پیسې وبغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
په اوروزګان ولایت کې دا لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جری بمځکه د پستې باغ جوړ کړي ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستین یالګانې شدي وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله حاصل ورکړ دی او د تاریخ پرتله غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل حاصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غشتنیم نور چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې نیالګي راکې لکه د زعفران تخم راکې چې موږ یې وکړو بل شي نور تیبي بوټي ستا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکې نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچه به ډیره کمه سي.
په اوروزګان ولایت کې د پستی دغه نیالګي درې کال وړاندې د وی غیر دولتي انجو لوري د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا اصل جری بمځکه باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشټوالي او جګړو لامل شاوخوا بیا سلنه بیرته باغونه وچسوله. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي د دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې پستا د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت لامل د ډیرو شمیرو بزګرانو پام ځان ته راړولې دي.
موږ په 1990 کال کې سل جریبه د پستې باغونه یې شولې دي. د چې ساش کال یې د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو دپاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا قوت اصلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی او دغه ولایت یو له هغه ولایتونو څخه هم دی چې هر کال پکښې کې په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ سنځه چې د وګړي مودي رئیس موجوده ده لا هم نه ده هواره شوی. ول سو چارواکي دواړه د دغه ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر اوسیدونکو وای په نور ولایتونو او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ لا سانتیاو برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخستنې لپاره ګوندې ولایتونو او ولسوالیو ته له ډیرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانون رسوي، او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل،
د غربي نورستان ولسونه چې دي د تلیفون د شبکو د خدماتو نه محروم دي. محدود صاحب په نورګرام کې او په دواب کې هغه تلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي، د انټرنیټ له نعمت نه خو بیخي محروم دي. موږ غواړو چې دلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره باکیفیت او باکمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د تلیفون او انټرنیټ د اسانتیاو د نشتون له امله نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي، ډیری ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت له امله په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلی، نو ځکه یې ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو انټرنیټ زره تیز شي، دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزي حکومت د یادې ستونزې هوارې غواړي. په نورستان کې بیا اړوند چارواکي وایي، د مرکز پارون په ګډونې په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کولو لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل،
د پارون او ولسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر ژر به ولس ته عملي فوجي خدمات وړاندې کړو. او د وانس وایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملي سرته رسېدلی، انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو. او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی، انشاءالله عملي چې ډېر ژر به ولس ته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د تلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا لامل شکایت کوي، چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به په دې خبرونه کې واورو.
زه خوش نصیب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه دوه لانی بچان لرم، یو لس کلن دی او بل یو لس کلن دی. نو دوه درو مکتب ته مې چولې دي چې هر مکتب ته ورواچوم، یعنی په اوته په دوی او تیم د معلم مخ نه دیل دلی، معلم نه راځي مکتب ته درسونه نه وایي، د ماشومانو ته ماشومان مو دغه سي به سواده به علم را لو، یعنی جدير مزله درد کوي. د شخصي واس موږ نه لرو، او په دولتي مکتبو کې معلمان درس نه ورته وایي. زما له طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی دغه ته آیاتان وټاکي، پر د مکتبو معلمانو باندې وګرځي، چې پوښتنه پر وکړي، څارنه یې وکړي چې دوی د ماشومانو ته درس وایي که نه وایي. ماشونه اخلي مګر درس ماشومانو ته نه وایي. نو زه د طالبانو وړونو څخه هیله کوم چې په دغه باندې یو سر وګرځي، ماشومان مو دغسې را لویانیږي، ډېر مزله درد کوي. مننه، السلام علیکم.
محمد قاسم یوسفی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. هیله کوم وروره، دغه د غنمو ګراني د دسې ګراني د کار او کاسبي نهسته. دا د ملا صاحبانو په بچي کې نه کار سه، نه کاسبي سته، نه روزګار سته. وروره، یو غران نه پیدا کیږي. غنم ګراني تر اوج پورته سوله. غنم یو من اوس سیزن د غنمو دی په 4500 کالداری دی. کار او کاسبي نهسته. هلته مرزونه را باندې وتړل، نه ایران ته تلای شو، نه بلې خوا ته تلای شو. هیله کوم چې د زموږ غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسه. وروره، دا رقم ملت په دا رقم تر په دره کړه، خلک اتباع کړل. اصلا نه کار سه، نه کاسبي سته، نه غران پیدا کیږي. دوی مرزونه راته وتړل چې ایران ته ولاړ نه سي، بلې خواته. موږ څه خاورې پر سر کوڅو کو، موږ نه کښت لرو، نه کرونده لرو. دغه د دوو لاسو خواري دی. په بازار کې ژوند روزګار کوو، هغه هم را باندې وتړل. په دې رقم بچي، په دې رقم ژوند، په دې رقم زندگی کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
دا وسله پارا هم دومره دا ساده رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ما خام تر و بجو پوری دوام لري.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه خبريږي. د سپورت نړۍ او همدارس تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خداشه به پام وکړي. خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نه میاشتو کې د امنیتی، مدیریتي او مالی بحران له کبله ځنډیدلی وو او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای د افغانستان خلک به هیڅکله هم د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. طالبانو مشرانو ویلي چې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو د تعلیم په اړه د دوی طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ښاغلي کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه وغندله او ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشې توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویان اغا ولی قریشي ازادۍ رادیو ته وویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو بنیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې پروزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او وای په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه لمینځوړي دي. د فنلند د غاز دولتي شرکت خبر ورکوي چې له روسیې څخه د هیواد ته د غاز صادرات نن بند شول. د روسیې غاز پروم شرکت پرون وویل چې فنلند ته صادرات به د شنبې په ورځ بند کړي. د فنلند د غازوم شرکت اجرایه رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکی د غاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا موافقه کړې چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه به چټک او له سایبري امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ایز امنیت او اکمالاتي ځنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري به پراخه کړي. دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبي کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ غونډې وروسته خبره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په پای کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو له وړاندې کولو مخکې د استاد اول میر هغه سندره چې وایي د اسمان په شنه لمن کې د بهار وریځې نڅا کړي، دا په زړه پورې سندره چې د ډیرو خلکو لپاره د ډیرو ښو خاطراتو یادونکې ده. د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هیروئ. خو اوس ورځو د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او ورپسې تاندې څانګې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کموم رضوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستې. دا سیالۍ څومره مهمه وي؟
ته ځوان او سینر لوبغاړو یو ځای لوبیدل دوی نظرونو شریکول دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بی لاسته راوړنې پای ته ورسید. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستی حال هم درکو او که وخت نو د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولې په دې خبرونه کې به یې واورئ. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لړ کې خپله څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره تېره ورځ وکړه چې یو پر صفر وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په کوربه توب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزي آسیا په اتلولۍ کې د دوو لوبو په مساوي کولو او دوو لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3.5 اوورونو کې سیالۍ لوبډلې ته 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سترایکرز په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 اوریزو لوبو تورنمنت د مې میاشتې په اتمه د هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د مې تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولدک کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په درېمه پیل او د همدې میاشتې تر شپږمې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدي. په دې لوبو کې درې لوبډلو برخه اخیستې وه چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورني کرکټ د 500 اورونو ستر سیالۍ وي چې 4 ورځې وړاندې پیل شوې وي. دا لوبې چې هر ورځ ورته زرګونه مینوال ورتلل، د کرکټ بورډ مسؤلینې د افغانستان د کورني کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمه بولی. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پکتانی سره خبرې کړي.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په 8 نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې یعنی پرونه پورې دوام پیدا کړ، چې په پایله کې د هندوکش سترایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینهوال راغلي وو، خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته یې شاوخوا 15-15.5 زره کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینهوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینر لوبغاړو یو ځای لوبیدل دوی نظرونو شریکول دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې له نیکه مرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټې غړو هم له نږدې شتون درلود او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځانه سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبلړیو لپاره په پام کې نیول کېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پکتانی اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ وروستی حال.
د هندستان د غوړ لیگ یا ای پی ایل سیالی هم مغه پزلو پوری پړاو ته رسیدلی. په دې معنی چې د لومړی پړاو یوازې دوه لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه درې لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګجرات د نوملړ په سر کې ځای لري. دې لوبډلې په سوال لسو لوبو کې لس ګټلې، څلورې بایلودلې دي. راجستان بیا تېره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم څوارلس لوبې کړې، نهې ګټلې دي، پنځه یې بایللې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي، چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلې، ځکه په تېره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د څلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده. او هر یوه چې دا لوبه وګټله هغه به بېله شکه څلورم ځای ته ځي. خو ډیلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او که چیرته ډیلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې له آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یوه سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا ده، سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده. خو ښکاري چې دا دواړه لوبډلې د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې رانه وړي، ځکه که چیرې حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو دا لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي، فقط دوغونه چانس حیدرآباد لري چې پنځم ځای ته ولاړ شي. یعنې د مخکې دا چانس چې هغه څلورو لوبډلې به ورته ځي، هلته د چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه هم اړینه ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سکال د افغانستان څخه راشد خان، فضل حق فاروقي په لومړي ځل، محمد نبی بیا هم، همدارنګه ګوربز او نور احمد لکڼوال دې لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید ووایو یوازې تر دم ګړۍ پورې دوو افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی، چې راشد خان له ګجرات سره په هره لوبه کې لوبېدلی دی او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا، همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې نولس منډو څخه یې په ډېر خطرګار دفاع وشوه کولی، خو محمد نبی او ګوربز او لکنوال ته تر دمګړۍ پورې چانس نه دی ورکړل شوی، چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که په همدې هندوستان کې پاتې شو، نو له دې هېواد بل ورزشي خبر دا دی چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو، چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې.
د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو، چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی، د تیرې پنجشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و، چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2013 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمې په ورکړې بخلی و. خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هېواد سترې محکمې ته عریضه وکړه، او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلي سیدو ته د دې قانونو بند تیرولو سزا ورکړې وه، خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پریکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی، او دا پیښه 13 کاله وړاندې شوې وه، او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 د ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4443 منډې جوړې کړي دي. د کرکټ لوبې پرېښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملتپال ګوند بھارتیا جنتا ګوند غړی شو، خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست ترڅنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د میلما په توګه راڅرګندېږي، او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% دیر سلنه ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی د خپل کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلې ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوستی خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارفرنی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نس کولای شي ډیر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خوشحالی کری آ پرتا برخنا کی دا اسمان خشنا دمن کے دا بہار یزی نسا کی دا بہار